د ویو ای ډیوا د دې ماخمنۍ خبرونه د اهم ریپورتونو سره ټکی د پاکستان نوی ټاکل شوی وزیر اعظم شهباز شریف پیښور ته تللی او هلته د خیبر پښتونخوا صوبې له گورنر سره کتلی دي. د ریپورټونو تر مخه شهباز شریف په دې لیدنه کې د صوبې د حالاتو په خاص ډول د قدرتي حفاظتو د نتیجې جاج اخیستی، خو آیا د صوبایي حکومت له چارواکو سره یې هم لیدلی او کنه؟ معلومات به یې در سره شریک کړو. د پاکستان د یو پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو د پانسي کېدو په قضيه باندې د لسو کلونو پس د پاکستان سپریم کورټ ویلي چې هغه ته د منصفانه مقدمه موقع نه و ورکړل شوی. د ذوالفقار علي بوټو مسی بلاول بوټو زرداری د سپریم کورټ د دې بیان هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو سکیورټي کونسل یا امنیت شورا په افغانستان کې د یو نامه د ماموریت د غزیدو په تړاو غونډه کړې. ټاکل شوې ده چې په دې غونډه کې د یو نامه مشره روز و اوتان بایوبا د افغانستان د حالاتو په اړه خپل رپورټ هم وړاندې کړي. او بایدن او ترامپ په سوپر ټیوزډي پرایمري انتخاباتو کې بریاوې ترلاسه کړې. د ترامپ یوازینی پاتې شوې سیاله نیکی هیلی د مقابلې نه په وتو ده او داسې ښکاري چې په عمومي صدارتي انتخاباتو کې به اصلي مقابله د ډونالد ترامپ او جو بایدن ترمنځ وي. نور رپورټونه به هم لرو په دې هیله چې د پروګرام تر پایه زموږ سره مل پاتې شي.
ستړي مشي په خیر راغلی. دا وخت په خبر کې د ماخوستن لاس په کابل کې د ماخوستن نه نیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. د وی وی ډي په دروانو چارو خبرونه ز فواد لامی تاسو ته وړاندې کوم. د پاکستان نوی منتخب وزیر اعظم شهباز شریف نن د شروع یا چهارشنبې په ورځ پیښور ته په دوره تللی او د خیبر پښتونخوا گورنر حاجی غلام علي سره یې په گورنر ایوان کې لیدلې دي. میډیا د وزیر اعظم د دورې په وخت نو بلل شوی. دا چې په دې دوره کې شهباز شریف څه ویلي جزئیات زموږ خبريال مدثر شاه په لوی خبر پښتونخوا پروګرام کې د نصر الله خان سره شریک کړي چې یو ځل بیا تاسو په مرته را اړو.
وزیر اعظم شهباز شریف په ډیجیټل باندې څه اور تراغلو چې په خبر پښتونخوا دورې کوي. دوی دوري خو د نړۍ د مقصد څخه مو تیر اخته څه مو بارانی نشي په خاص ډول په ملکان د ویډیو کې څه مو په قوانی لاړولې دي پر تلوي څه پورې کسان ته دي چې نشي دي سپګو دي او نه ذات په دې په کې ځمن شي دي هغه د ګورنر مالای تراغلو د خبر پښتونخوا گورنر په حاجی غلام علي دغه هر کله ته تک په موقع باندې د پولیسو مشر آی جی پولیس هغه بولسي دي دغه شان نوټ د نو ټیبل د ریکوست سیستم اعلی چارواکي دي افسران دي هغه موجود دي او دغه شان خوځي چارواکي هم په دې کې موجود دي. نو صاحب شریف چې څنګه هغه کسان چې کوم هغه ځمن شوي دي هغه چې هغه نو هغه ټول تکل چې مرشي دي هغه ته شل شل نه کړو او دغه شان زخمیانو ته د ټلیفون کړو او دغه شان کوم دا ټولنه چې نړۍ د مشخصه هغه ته د وګړو په پورې فال شال څه سره نو مدد کړو. خو چې تاسو یې د سلا سیب چې په دغه دوران کې په دغه کې میډیا په نو راپلل شي او دغه د تصویر په دغه چارواکي موجودي او دغه اګریزمنت خلک چې کوم دي هغه راغلي او د پروډکټ او فری فال څه څنګه پکې دا دغه حکومت ته د سیول حکومت ته څنګه هم نو وزیرانه وزیدو په څو څو سم مقام د وخت ته دلو د دې په حل فرصتو په دغه ټیم کې د وزیر صاحب شریف ته په دوره کې وزیرانه نو یاد صوبایي حکومت څنګه د وزیرانه چارواکي نه
صحیح موږ سره شاس په یو طرف ته د وزیر اعلی یا نوی وزیران نو موجود وسه حل پاکستان خو د پاکستان د نوی وزیر اعظم خبر په خپل خاص کمی پیسې دی چې په وفاق پر پوری دی نگران وزیر خزانه احمد رسول بنگو شوی چې 902 نوینه د 300 بلین روپی دی دا غي په اړه باندې خو خبرې نه دی کړې.
نو داس په ګورنر د ماړی له څخه خبر خان جاری شوی دا هغه ته خدا سي کیسه مایس کیسه خبر ورنشته بل ته خبر یالان دغه ځای ته موجود دی خبر یالان په مو خبر شوی دی هغه ورکل به ظاهر دی خبر یالان دا تفصیل کوي خو دلته چې سرون په سم سمون دا د سلا سره خبرې کوم نو که تاسو خیال نو په بزره د افغانستان کې په ویزل باندې د تحریک انصاف حکومت راغله او هغه څه چې کومه غنود ځماتي سره په سوري کې مطلب کوي چې تل پاتې سره او جماعت کلیو سره هغه وخت شروع شو چې اتلسم آیین ترمیم منظور شو او د خلکو راغلي دا وې چې دلته چې د وفات هغه پیسې راشي کوم چې د حق کې کومه پیسې برخه ده په هغه پنځو کالو کې هغه برخه دلته شروع نه او بیا موږ وکتل چې دلته د صوبایي حکومت په دې تاریخ او دغه مست دیوان د ځوانو حکومتونه او دغه خپل حق محدود پاتې شو بیا تا اصل سب کې اطلاع دیم د تاریخ انصاف حکومت راغله په خاصم د تاریخ انصاف حکومت او په صبح کې د تاریخ انصاف حکومت وګوم دا او کتل چې د تاریخ سم په دتوم راته د بده کله چې دا هغه پیسې به د پاتې شو هغه بیا وفات واپس او وفات لري او بیا په دغه دوران کې د تاریخ کالم پټان پر د صفه سره ځکړه زمونږ او د 10 ارب روپۍ په هر کال وفات او د 55 اور هغه تر اوسه پورې پاتې ده د دې ځای د خالص منافع پیسې چې کومې دي هغه کار ته پاتې دي د ګیس رايټ خبره پاتې ده دا ټول څه په پیسې چې کومې دي وفات کا تر اوسه پورې پاتې دي او دا په ربولو روپۍ دي او اوس سړین چوال چې یو ځل بیا چې د نن څو کال لپاره دا وفات او صبح دا چارواکي به یو بل سره لسته وي او پښتانه به دغه برخه نه مخکې پاتې
یا هم خراغ لید خیبر پختونخوا د پخوانی نگران حکومت د خزانه وزیر احمد رسول بنگخ ویلی چې وفاقی حکومت د 1992 کال راهیسی خیبر پختونخوا ته د بجلی خالص منافع په مت کې 3000 بیلین روپی ندی ورکړي چېونکو وای صوبې ته د وفاقی حکومت نه د فندونو نه ترلاسه کېدو ولوجه صوبه د مالی مشکلات سره مخ ده په خیبر پختونخوا کې د موجوده واکمن ګوند غړي وای د صوبې د حقونو ترلاسه کولو د پاره به آئینی او قانوني لارې چارې خپلوي. تفصیل یې د ارشد مومن پر رپورت کې.
د خیبر پختونخوا د خزانه په خوانی نگران وزیر احمد رسول بنگش وی ویډیو ته ویلي وفاقي حکومت سره د صوبې پاتې پندونو زیاته برخه د بجلی خالص منافع ده چې هر میاشت نږدې 3 بلین روپۍ جوړیږي. د دې ترڅنګ هغه ویل د قبایلی زلو د روانو خرجاتو او د ان اف سی ایوارد پوره برخه هم خیبر پختونخوا ته نه ده ورکړل شوې. هغه لی بنگش ویل په تیر یو نیم کال کې د صوبې نږدې 2.5 بلین روپۍ وفاق ته پاتې دي.
1992 والا 2012 پورې 1.5 ټریلین جوړیږي او ینه مخکې کومه نور دا پکې اخ 2012 نه اپ ٹو ڈیٹ والے یو 1.5 ٹریلین نور هم جوړیږي. دا خبره کاربونو ته دی او دا زموږ کی پی ګورنمنت حکم دی او کلیم هم دی دینه یو قدم هم کی کی پی ګور شاته دی.
احمد رسول بنگل زیاته کړه چې د نگران حکومت په وخت به پاک د صوبې د ډیرو ضرورتو پوره کولو کوشش کړو او کله چې د صوبې نگران حکومت ختمې دو نو په خزانه کې تقریبا 3 بلین روپۍ پاتې وي. د خبر پښتونخوا نوی سملې د ګل پورز د یو میاشت اخراجاتو د پاره د یو کرب یو کم شپېته ربو روپو بجټ منځوري ورکړې ده. وی ویډیو کوشش وکړو چې روسته کلونو کې د خبر پښتونخوا د خزانه په خوانی وزیرانو سراج الحق تیمور سلیم جګړه او مظفر سره د مرکزی حکومت سره د صوبې د پندونو په اړه خبري وکي خو د ټلیفون او واتس اپ د لارې رابطو جوابونه تر لاسه نشول. د خبر پښتونخوا د نوی واکمن ګوند د اسمبلی غړی امجد علي خان وای د وفاق نه د صوبې پندونو تر لاسه کولو د پاره به هر آئینی لارې خپلې
سټیټ ریاست چی دا په قانون باندې چلیږي او آئین باندې چلیږي. زمون چې کوم آئینی او قانوني حقوق دي اب مونږه په هر حالت کې د مرکز نه اخلو ان شاء الله.
د وی وی د پاره په سمدستي ډول ممکنه نه و چې د خبر پښتونخوا د پندونو پاړه د وفاقي حکومت د ریستر لاس کړی شي. خو سیړونکو خبريال شاید حمید وای وفاقي حکومت د ډیر وخت راهسه د مالی مشکلاتو سره مخ دی او هم دغه وجه ده چې خبر پښتونخوا نور وسوبو ته هم خپل پندونه پوره نشي ورکولې.
دا خالي زمي پرابلم نه دي د ټول د مخالي د نت هدل نه د نور چې کوم دي چې د نور مدارو کې هغه هغه شان نه چاږي چې کوم پکار چې دی راوځي ځکه چې فینانشل پرابلم
سیړونکو وای چې کله صوبې د وفاق نه د خپل برخې نه کومه برخه پندونه تر لاسه کړي نو اثر به په عامول سپریوزی.
خیبر پختونخوا ته حق ملایويږي اب دې خو د بجلی نه پروجکټس لګي اب دې خو اویل لپاره نوې فیکټریانو لګي نوې کاربو کې دلته به هم انډستری راشي دلته به هم قبایل کې درنه سکول نه مکتبونه جوړ شي، الته مکاجونه جوړ شي، هغه ته به اډوکیشن ملو شي، سکل به وته ملو شي، سکلفل لیبر به بارمل تلاړ شي، تاسو به نور الته ریمیټنس راوړي.
په خیبر پختونخوا کې یو ځل بیا د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي چې اوس سنی اتحاد کې شامل شوی په واک کې راغلي دي. پی ټی آی د دې نوړاندې هم دوه ځله په دې صوبه کې حکومت کړی دی او سړونکو وایي تیر حکومت کې هم پاکستان تحریک انصاف په وفاق کې په واک کې و، خو بیا هم خیبر پختونخوا ته پوره پونډونه نه ورکړل شوي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
د پاکستان الیکشن کمیشن اعلان کړی چې سنی اتحاد کونسل د پاره په اسمبلیو کې ایښودل شوی ځانګړی څوکۍ مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارټۍ او نورو ګوندونو ته تقسیم کړی دی. سنی اتحاد کونسل هغه ډله ده چې قومي اسمبلی ته په آزاد حیثیت سره د پی ټی آی ګوند کامیاب شوی کاندیدان د عمران خان په هدایت ورسره یو ځای شول او امید یې درلود چې د دې ګوند د چتر لاندې به په مخصوصو څوکیو کې خپل برخه واخلي. زموږ خبریال الیاس خان همدا اوس د سکایپ د لاري له اسلام آباد نه په پروګرام کې دی چې البته زمونږ همکاران کوخه کوي چې د سکایپ د لاري د الیاس خان سره رابطه برته ټینګ کړي. فکر کوم چې تخنیکی مشکل مخته راغلی او خصوص به را سره وي. الیاس خان صاحب زمونږ غږ اوري؟
جی لامې
صاحب بالکل سره. په خیر راغلی. ستړي مشهید د الیکشن کمیشن په دې نوي فیصله سره واکمنو ګوندونو او حزب اختلاف ته څه فائدې او نقصانونه رسیدلې دي کاول د شمیري مونږ سره شریک کړي.
جی بالکل لامې صاحب، د پاکستان د آئین او د الیکشن چې کوم د انتخابي قانون 2018 ته دا غي د لاندې چې کوم ګوندونو ته په جنرال سیټونو باندې څومره سیټونه دوی ترلاسه کی په عام ټاکنو کې نو داغه مطابق هغه تناسب سره دوی ته بیا دغه ځانګړي چوکۍ ورکول کیږي چې کم په خیبر پختونخوا کې هغه یو وشته زنانو دي او سلور د کلیتونو دي. دغه رنګ کامی سملای ته مونږ ګورو نو دا شپېته د زنانو دي او تقریبا لس د اقلیتونو دي. دغه چې کومه فیصله الیکشن کمیشن اف پاکستان محفوظه کړی و د اسمبلی سوګن نه یو ورځ وړاندې هغه اورول شوې ده او په هغه کې سلور یو سره دغه فیصله ورکړې شوې ده. اوسونه اتحاد کونسل چې د پی ټی آی وته حمایت تر لاسه دي دا غوی چې کم خواستو چې دغه ځانګړي چوکۍ دي دوی ته د دوی د سیټونو په مناسبت سره ورکړې شي هغه نه دی ورکړي او هغه دا حکم کړی دی چې دغه دی په نورو ګوندونو کې د تناسب په حساب سره تقسیم کړل شي. البته د پنجاب نشکر د الیکشن کمیشن اف پاکستان غړی وو، هغه دغه فیصله سره اختلاف کړی دی او دغه دغه وینا وه د سوهم سنی اتحاد کونسل په وخت باندې خپل فهرست الیکشن کمیشن ته نو ورکړی، په دغه کې دوی پاتې راغلي وو. البته دغه چوکۍ په نورو ګوندونو کې تقسیمول نه دي پکار او د هغې لپاره به مونږ ته په آئین په دوه شکونو کې ترمیم کول وي تر هغې پورې دا آزادې وساتل شي، یعنې خالد وساتل شي. نو د دې نه غټه فائده، د ټولو نه غټه فائده چې مسلم لیگ نون چې د پی ټی آی نه کم سیټونه وو هغوی دا وخت په قومي اسمبلی کې د ټولو نه غټ ګوند را وړاندې شوی دی او ټولو نه زیاتې چوکۍ هغوی ته ملو شوي دي. دغه رنګ نور چې څومره ګوندونه دي هغوی ته د دې نه ګټې ملو شوي دي. البته پاکستان تحریک انصاف د دې نه محرومه ساتلو له وجې نه ډېر رست تللی دی او د هغوی دغه وینا ده چې مونږ به اوس دا فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کوو. د دې نه وړاندې مونږ سره د انتخابي نښه اخیستلو په وخت سپریم کورټ یو غیر منصفانه فیصله کړې وه او اوس الیکشن کمیشن آف پاکستان مونږ سره په دې مخصوص ځانګړي چوکۍ نه راکولو کې بیا یو ظلم کړی دی او مونږ به اعلی عدلیې ته ځو او خپل پوره پوره هڅه به کوو چې دغه ځانګړی چوکۍ دوباره ترلاسه کړو.
بالکل، زما پوښتنه هم همدا و چې اوسې تاسو جواب کړل د الیکشن کمیشن د غی اعلامیه ته د ګوندونو عکس العمل تر اوسه څه دی؟ تاسو د پی ټی آی ویلې خود نور ډلو څه عکس العمل مخې ته راغلی کنه؟
نور ډلو په دې باندې خو تر دې د مسنې دی ویلي. البته چې کم سیرون کې دي او خاص کر قانون کوهان دي هغه په دې اړه باندې دا وی دغه دریض دی چې باید چې دغه یو ټیکنیکل غلطي خو د پی ټی آی یا سنی اتحاد د کونسل نشوې ده او د نورو ګوندونو ته چې ځان ته جمهوري ګوندونه وایي هغه ته دا چوکۍ قبلول نه دی پکار. ولې چې وړاندې نه په ملک کې کم دغه پټاکونو باندې د درغلو تورونه لګي او د پی ٹی آئی او د حکومتي ائتلافي ګوند ترمنځ د اسمبلی د غونډې پیل کېدو را په دې خوا یو هفته وشوه او په هغې کې هېڅ قسمه کاروایي نه ده شوې. چغې سورې د یو بل پر ضد یو ټینس یو کرکه لیدل کېږي. نو د دغه کمولو لپاره ضرورت د دې خبرې دی د څېړونکو هم دغه وینا ده او چې کوم قانون پوهان دي نو هغه تکنیکي سیزونه نه دي پکار بلکې ملک ته راپېښ چې دا وخت کم ستونزې دي د دې حل کولو لپاره پکار ده چې څنګه شهباز شریف په خپل لومړۍ وینا کې دغه ویلي وو چې هېواد به موږ د موجوده ستونزو سره نه په ګډه سره وباسو او همدارنګ بلاول بوټو هم په خپله وینا کې ویلي وو چې تر جوړجاړي سیاست پاکستان د دې ستونزو نه روغتیا شي. نو پکار ده چې په دې وخت کې حکومت یا ائتلافي ګوندونه زړه کولاو او پی ٹی آئی پس هم دا وخت یو دغه موډ کې د ډېر یو تخت دریز خپل کړی دی. نو که چېرې دا ځانګړي سیټونه دوی نوې اخیستی او د دې لپاره دوی په اسمبلۍ کې سبیل راوړي او دغه ځانګړي سیټونه هغوی ته ورکړي نو دې سره بیا هم د جوړجاړي طرف ته د پاکستان د سیاست یا د تاوتریخوالی راکمېدی شي.
الیاس خان صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې پی ٹی آئی دا خبره کړې د خبرداري ورکړې چې دا پریکړه به په سپریم کورټ کې اپیل کوي. څومره دا چانس لیدل کیږي چې د دوی دغه اپیل به کامیاب شي او د ټیکنیکل اړخ نه به دا امکان ولري چې یو څوکۍ نور ګوندونو ته ورکړ شي او بیا د سپریم کورټ کې فیصله د پی ٹی آئی په حق کې بیرته د نور ګوندونو هغه څوکۍ واخیستل شي پی ٹی آئی ته ورکړ شي؟
جی نن لامی صاحب پدیا باندې سنی اتحاد کونسل په پیښور های کورټ کې هم یو درخواست جمع کړې وه د سنی چې دغه چې کوم سوکای د دوی نه اخیستې شوې دي دا یو غیر قانوني عمل شوی دی. په هغې باندې د دلایل اوریدلو وروسته نن د ادوکسی بینچ د پیښور های کورټ سټے آرډر ورکړی دی. یعنی په هغې باندې دغه او د سپیکر قومي اسمبلۍ ته دغه ویلي دي چې د سبا د زیارت پورې دی دغه ځانګړي چوکو باندې چې کوم زنانا یا اقلیتی ممبران راغلي دي دا هغوی نه دي سوګند د قومي اسمبلۍ سپیکر نه اخلي او دغه د یو غټ بینچ جوړولو فیصله هم کړی چیف جسټس ته دا خواست کړی دوه کسیزه بینچ چې په دې اړه دي یو غټ بینچ جوړ کړی شي چې آیا الیکشن کمیشن آف پاکستان په آئین یا چې کوم د انتخابي قوانین دي 2019 دا غی غلط تشریح نه دا کړی او یا په خبر های کورټ د دې جوګه دی چې دا مخواس ووري ووري یا د الیکشن کمیشن اف پاکستان دا فیصله اوسن دوی یا معطل کړی. البته قانون پوهان دا وایي چې کومه فیصله الیکشن کمیشن اف پاکستان ورکړی دا نو چې کوم دا درغلی تورونه په الیکشن کمیشن یا خاص کر چیف الیکشن کمشنر باندې نه صرف په پاکستان کې سیاسي ګوندونه او عام نور خلک لګوي بلکې بار هیوادونو هم لکه امریکا او اروپایي اتحاد ملګرو ملتونو دغه نور هیومن رائټس کمیشن لخوا هم دغه تورونه لګېدلي د دې د آزاد
پرمختګونو مختنه
دا هغه وجنه دی دا کیس چې کوم دی نو دا قانون پوهان وایي چې ډېر کمزور دی او پالا عدلیه کې به اونکړې شي چې الیکشن کمیشن دا خپل کیس چې کوم دی وګټي.
ډیر زیات مننه یا سان صاحب پوره تفصیل مو وړاندې کړو ژوندۍ اوسئ. د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو د پانسې خلاف صدارتي ریفرنس باندې د پاکستان سپریم کورټ په خپل رائے کې ویلي چې ذوالفقار علي بوټو ته د فیر ټرایل یا د منصفانه مقدمه موقع نه ورکړې شوې او د هغه پر ضد مقدمه کې د انصاف تقاضي نه وي پوره کړې شوې. د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری د سپریم کورټ په رائے باندې خپل غبرګون خودلې او د دې فیصلې لقبل به هغه وایي چې د پاکستان جمهوریت او عدالتي نظام او هیواد پرمختګ وکړي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ارشاد حسین په دې رپورت کې ووري.
د سپریم کورټ وینا وا چې د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو د پانسف فیصله کې د مقدمه طریقې کار مکمل نه وو او هغه ته د شفاف مقدمه موقع نه و ورکړل شوی او د انصاف تقاضي هم نه وي پوره کړل شوی. د سپریم کورټ د نه کسیزه بنچ په مشرۍ کې چیف جسټس قاضي فایزي ساده عدالت متفقه رائے واوروله چې پکې دا هم ویل شو چې ذوالفقار علي بټو ته اورول شوی فیصله نشي ختمولې. د پاکستان پیپل ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری د عدالت نه بهر مطبوعاتو سره خبرو کې د عدالت رائے تاریخي و بللا او زیاته کړ چې عدالت ومنله چې ذوالفقار علی بټو ته د فیر ټرایل یا د منصفانه مقدمه موقع نه د ورکړې شوی.
پاکستان کې عوام
د پاکستان اولس ته چې له عدالت څخه د انصاف امید کول پکار وو، خو په عدالت د دې داغ له کبله ګران وه چې هغوی ته به له دې عدالت نه انصاف ترلاسه شي، او له دې فیصلې وروسته امید لرم چې زموږ نظام به په صحیح لوري تلل شروع کړي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د سپریم کورټ د رائے وروستو د پیپل ګوند مشرانو بلاول بټو زرداری او آصف علي زرداری ته مبارکي ورکړه او په یو بیان کې ویل د تاریخي غلطه ازاله ممکن نه ده، خو د سنگینه غلطه اعتراف لقبل یو نوې تاریخ او روایت جوړ شوې ده. په قومي اسمبلی کې د پیپل ګوند پخوانی غړي قادر خان مندوخیل د سپریم کورټ د رائے هرکلی وکړو او وی ویل یو غوښتنه هم لري.
اصل پوینت د اسلامي پوینت قصاص جد بد چانا خلو نو پکار دا وای سي عدالت په دې کې دا یو پوینټ غړو سي قصاص په کم چانه خلو دا جج نه واخلو سي هغه خپل مړ دي دا کمپلین نه واخلو سي هغه ژوندۍ دي دا هغه غوانو واخلو سي څوک مړي دي څوک ژوندۍ دي.
قانون پوهان وای د ذوالفقار علي بټو د پالسې په مقدمه کې هغه ججان او سرکاري افسران چا چې دغه فیصله اورولې وا او چا چې پکې تفتیش کړو د هغوی خلاف د پاکستان د فوجداري د قانون د دفعه 240 او 219 لاندې کاروایی اوس هم کې دي.
219 کې تحت آپ اون افیشل 219 د فی لاندې د هغه سرکاري چارواکو خلاف مقدمه چلې دي شي چا چې کرپټ رپورټونه تیار کړیو او د 2000 ماده لاندې په ججانو مقدمه چلې دي شي.
سپریم کورټ په صدارتي ریفرنس کې شوو 500 سوالونو ته په خپل ځوابونو کې ویلي ذوالفقار علي بټو ته د شفاف ټرایل موقع نه و ورکړل شوی او هغه ټرایل د قانون او آئین سره سم نه و. د سیاسي او عدالتي چارو خبريالان وای د سپریم کورټ د نننې رائے به جوړ سیاسي اثرات ولري.
په دې ورځو کې او پر راتلونکو وخت لپاره چې پاکستان کې د فوج حکومت وي یا د فوج په سیاست کې لاس وي، نو هغه وخت چې سپریم کورټ او د های کورټ کوم داسې فیصله ورکړي چې کوم سیاسي اثرات لري، نو د هغه فیصلو سه حیثیت په نوي دنیا باغه فیصله نه مني.
کال نور لسواته بیایم مارچ کې د لاهور های کورټ په خوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو ته د 15 امنیتی اهلکارانو په ګډون د وکیل احمد رضا قصوري د پلار د قتل د سازش په تور مقدمه کې د 500 سزا اورولې و چې ورستو پیپل ګوند دا یو عدالتي قتل ګرځولې وو. په خوانی صدر آصف علي زرداری په خوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو ته اورول شوې سزا خلاف ریفرنس ته اپریل میاش کال 2011 کې دایر کړي وو. ارشد حسین، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
دا د وی وی دیوا د روانو چارو خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډي سي نه تاسو ته وړاندې کیږي. اوس هم د امریکا حالات. د امریکا په مقدماتي صدارتي ټاکنو کې چې هر ګوند ځان ته کوي پرون یو اهم ورځ و. په دې ورځ کې چې سوپر ټیوزډي یادېږي، په 15 ریاستونو او یو علاقه کې د ډیموکریټ او ریپبلیکن ګوندونو دغه مقدماتي انتخابات ترسره شول. د دې ټاکنو د نتیجو په اړه نور معلومات پیر زبیر شاه موږ سره شریکوي چې همدا اوس د کانګرس ماڼۍ نه زموږ سره په پروګرام کې دی. پیر زبیر شاه، سړی مشه، په خیر راغلی.
په خیر راغلی.
اول د پرونیو پرایمری انتخاباتو نتیجې زموږ سره شریکې کړي، چا وګټله، چا وبایلله؟
نو چې دلته خو دوا چوکمو امیدوارانو کومکتا یادی ریپبلیکن طرف نه ډونالد ټرمپ برخه اخستا، او د ریپبلیکن بل چوکم غړیو نیکی هیلی آغا هم د ټرمپ سره په مقابله شوه. نو هغه شه خو پرون نیکی هیلی تشیور ریاست په 15 ریاستونو شه ورمانت شه د وګټل، نو ټول چې کوم ووټونه وو هغه صدر ټرمپ واخیستل، او صدر ټرمپ د ګټه سره ډیر مخ شه لاړای، او اوس دا سشه بو مخ شه نیکی هیلی چې کوم د سره مقابله شوه، اوس پورې هغه اعلان وکړای چې هغه خپل دا کمپین چې کوم دا هغه سسپند کوي، هغه ختموي، او ڈونلڈ ٹرمپ ته یو قسم لار نور هموار کړه چې دا یو کاسته چې کوم اوس مخ سره راغلی د ریپبلیکن پارټي طرف نه، د ډیموکراتیک طرف نه مشتپته و چې صدر جو بایدن یو امیدوار ده، نو هغه هم په ډیر ښکارا طریقې سره غټلی ده پرون په دغه هغه شی مقدماتي الیکشن سے، او ځنه زینو شدت لږ داسې لکه پروټیست سوای وو داسې او د پالیسی په وجنه، اسپیشلی د اسرائیل چې کومه پالیسی ده په هغه وجنه، خو اوورال اوس منتدا سے لیدرشپ چې صدر ټرمپ او بایدن به را روان چې کوم صدارتي ټاکنې دی پښه به د دو کسان په مقابله وي.
د سوپر ټیوزی د ورځې انتخابات د څاړخ ډیر مهم ګڼل کیږي. دا سی ویل کیده چې ټوله امدغه ورځ ډیر سری پلار دی ځکه د دین مخ کې او د دین وروسته به هم انتخابات روان وي د مقدماتي انتخابات. خو د دې اهمیت په څه کې و؟
نو جی اهمیت خو یو خدا و چې دا په یو ورځ تقریبا شپاړس ریاستونه او بیا چې کوم د امریکن یو سمو یو ریجن د پاغه شپه د الیکشن کېدل اغه وسول. نو دا په یو وار دومره ډیر سټیټونه فیصله کوي نو پاغه جن ډیر مهمه و او هغه سره تړلې بیا چې کوم امیدوار مخشه ترایسي په دغه الیکشن په دغه سوپر ټیوزډے نو هغه یو قسم بیا را روان کیسه ډیره کلیئر شي چې او سو کې غټي سو را مخامخ شو او څنګه تاسو وی چې دا سلسله خو بلا شروع وی خو اوس موږ ته د سوپر ټیوزډے نه پس پته ولګی دا چې ډونلډ ټرمپ ټول نمخ کې د ریپبلیکن او خود دا باقاعده لا نومینیشن اغه نه دی شوی. نومینیشن به کیږي د دوی چې کله پارټي کنونشن وی په جولای میاشت شه د ریپبلیکن او د اگست میاشت شه د ډیموکراټک نو دوی به باقاعده توګه اعلان وکړي. خدا چې کوم پرون سوپر ټیوزډے اغه وسول یو خدا کې سکه کلیئر شو چې اوس د ریپبلیکنز پارټي یو کاندیدټ دا دوه نه دی نکه هلی اوس نن اعلان وکړي چې هغه اوس کمپین برخه نه ده. نو دا د سوپر ټیوزډے وځنه هغه کې سوپر ټیوزډے نه مخشه نکه هلی ته پتاوا چې هغه پوزیشن کمزور ده خو چې دا ډېر امپورټنت ورس وا او په دغه ورځ ډېر ریاستونه په یوځه وټونه چوي نو د انتظار وکړو خو پاغه شه د تماته راغله نو دا نن پاغه نه وتا د غسین یو کې سمو جوزګورو چې روان چې کوم ټاکنې دي دا به د بایدن او د ټرمپ په منځ سره مقابله وی او یو قسم صدارتي کمپاین چې کوم دا غا یو قسم شروع شو د اتم یاستو نومبر پورې ودا کمپاین شروع وی او د دوړه کینډیډیټ به اوس هڅه کوي چې خپل ووټران هغه کسان چې کوم دوی ته ووټ نه ورکړای هغه د خپل څنګه تر واړی.
تاسو د نیکی هلی یادونه وکړنه کې هلی صرف یوازنی سیاله و چې تر اوسه پورې د ډونلډ ټرمپ په مقابله کې په دې پرایمری انتخاباتو کې پاتا و خو نه لکه څنګه چې تاسو ویلي اعلان وکړ چې پاسل دی بخپل کمپاین دروي مګر دای ونه ویل چې دا به د ډونلډ ټرمپ حمایت کوي ولی
نو دا څه خو لانی دی ویلي خو بهرال دا خبره وکړه چې اوس ډونلډ ټرمپ به هغه وی یو قسم امیدوار به وی او د ول چې زهر یو کستا چې څوک هم د امریکای صدر وی هغه ته زړه خایشات غواړم او بل د خبرم وکړه چې ډونلډ ټرمپ ته پکار دي چې هغه خلک چې کوم د ته ووټ نو ورکړای هغه د خپل طرف ته واړوي د چې سیاست مقصد دا چې خلک ځان نه بیل نه کې بلکې خپل خلک خپل چې کوم کاز دا تا کوم مقصد دا هغه شی شامل کې. نو ما په خیال انډورسمنت په باقاعده چې کوم کلا په جولای شي کنونشن وی نو اخر شه بیا باقاعده چې کلا دوی اعلان وکړي صدر ټرمپ اوس هغه سوای باقاعده رسمي توګه امیدوار سوای نو ما خیال دا چې په اخر ټایم شه بیا هغه سره بل چایس نه ویني کې هلي سره خامخا به انډورس کوي ولې چې دا د پارټي پالیسی دا د هرې پارټي چې یو پارت الیکشن اغه پرایمری ختم شي او یو کس مخ راوزی نو باید چې هر یو کس چې کوم مخ دي سره مقابله شو اغه یې انډورس کی او اغه یې سپورټ کی
او خو نکه هلي دا خبره کړې ده چې ټرمپ باید د دوی رائے وګټي په انګریزي کې لفظ کارولې دي چې هی شود ارن ات کنه
اگزیکټلی بلګه کار بو کی هغه دی وکي او خپل طرف ته واړوي اگزیکټلی
بالکل ډیره مننه پیر زبر شاه چې د دې تفصیل مو سره شریک کړ ژوندۍ اوسې
ډیره مننه.
اوس هم راځو د منځنی ختیځ حالاتو ته. د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند او د يرغمل کسانو د راخلاصولو لپاره د مصر په سرخار قاهره کې خبري غځولې شوې دي. د امریکای صدر جو بایدن ویلي کوخخ کوي چې د روژې نه مخکې اوربند وشي. بلخوا برتانیې ویلي په غزه کې حالات قحط ته نږدې شوې دي. د اسرائیل او د حماس د جګړې وروستۍ حال د ارباب محمود علي په دې رپورت کې اوریدل شي.
د اسرائیل او حماس ترمنځ په جګړه کې د اوربند او د يرغمل کسانو د راخلاصولو لپاره په قاهره کې خبرې اترې د یوې ورځې لپاره غزول شوې دي.
د روجی په وجه اوربند پکار دی کدا سي حالات وی چې دا پر رمضان کې هم دوام لري نو اسرائیل او یروشلم ډیر خطرناک کېدل شي نو مونږ ګورو مونږ د دغه اوربند لپاره سخت کوشش کوو
د امریکا قطر او مصر په درمګړتوب د اسرائیل او حماس ترمنځ د شپږو هفتو لپاره د اوربند د حماس د بند نه د یرغمل کسانو او د اسرائیل د قید نه د فلسطینیانو د خوشی کولو او غزا ته د بشری مرستو لپاره خبرې اترې کیږي
د یرغمل کسانو بیرته خپل کورونو ته د راوستلو او فلسطینیانو ته د ضروری بشری مرستو سیوا کولو لپاره موږ سره په سمدستي توګه د اوربند یو موقع په لاس راغلی ده او دا کولی شي چې تلپاتې حل لپاره حالات سم کړي او اوس دا فیصله به حماس کوي چې آیا په اوربند ښکیلتیا ته تیار دی
بلینکن د اسرائیل نه غوښتلی چې د غزا د اوسیدونکو ته دي د بشری مرستو لپاره نورې لارې خلاص کړي او دا چې د ملکی کسانو د حفاظت لپاره دي نور ګامونه پورته کړي امریکا ویلي د سیمې د امنیت او د اسرائیل د تحفظ لپاره ضروری ده چې فلسطینیانو ته د یو خپلواک هیواد د جوړولو حق ورکړي شي چرته چې فلسطینیان د اسرائیل سره څنګ په څنګ په آزادۍ سره ژوند وکړي اسرائیل د دوه هیوادونو د قیام موضوع دوه اړخیزه معامله بولي
مونږ سولې راوستل غواړو مونږ د بشری کړمو ختمیدل لیدل غواړو مونږ د يرغمل کسانو بیر تخپل کورونو سره یو ځای کېدل غواړو او امید ده چې نن به یو موقع وي چې په دې او په پراخه کچه تفصیلی خبرې وکړو او یقینا په اخره کې د فلسطینیانو لپاره یو جایز حل ته ورسو شرط چې د دوی یو خپل ملک وي
په ویلسن سنټر کې د مزنی ایشیا د چارو د سانګې مشر میرسا خورما د امریکا د خوا بال د حماس په لاسو کې د وینا مقصد په دغه ډلې فشار سره واکول بلل دي حماس په امریکا د اسرائیل د ملاتړي تور لګولې او خبرداري یې کړې چې د مذاکراتو دروازه به د همیش لپاره خلاصه نوي
وان امن وسلامه شعبنا
زمونږ د خلکو تحفظ او امنیت د مستقل اوربند يرغل پايته د رسیدلو او د غزا د انچ انچ نه د زواکونو د وټلو نه بغیر نشي تر لاسه کیدلی زمونږ خلکو ته په سمدستي ډول د مناسب سرپناه او بشري مرستې رسول زمونږ ترجیح ده او د بندیانو تبادله تر هغه نشي کیدلی تر سوچ دا شایان نوي پوره شي
امریکای اردن او نور هوادونو د غزا به کور خلکو ته د جازونو د بشری مرستې ورغورسولې دي امریکای ویلي دوی د سمندر د لارې بشری مرستې ورلېګلو باندې هم د اسرائیل سره خبرې کوي د برتانی خارجه وزیر ډیوډ کیمرون ویلي اسرائیل یو قابض طاقت دی او د سیموار دی کیمرون زیاته کړي چې د دوی صبر په ختمېدو دی
But we are facing a situation of dreadful suffering in Gaza. There can be no doubt about it.
موږ په غزا کې د کړمو د یو خطرناک صورتحال سره مخ یو. په دې کې هیڅ شک نشته ما یو سو هفته مخکې د قحط او ناروغي خبرداري کړې وو او اوس موږ دغه ځای ته رسیدلی یو. خلک د لوګې نمري، خلک د داسې ناروغو نمري چې علاج یې کېدل شي.
بل خو ملګر ملتونو ویلي د حماس دغه په اسرائیل د برید او بیا روسو د یرغمل کسانو سره د جنسي زیاتې او زورونه کره معلومات یې لیدلې دي
غزا ته د وړلو شوو یرغمل کسانو په اړه موږ داسې صفا او د منلو وړ معلومات موندلې چې ښایي د نیولو شوو سره په بند کې د جنسي تشدد په زور جنسي فعل کول ظلم غیر انساني او بد سلوک شوی دی
حماس د ملګر ملتونو د مشر د ځانګړي استازي خبرې رد کړې دي پټن ویلي چې غربي غاړې ته یې د سفر په وخت د خلکو نه اوریدلې دي چې د اسرائیل په بند کې د فلسطینیانو سره هم ناوړه سلوک کیږي په 8 اکتوبر په اسرائیل د حماس په برید کې تر 1200 پورې کسان وژل شوي وو او ډېر کسان یرغمل کړي شوي وو اسرائیل په ځوابي عملیاتو کې د ملګر ملتونو په وینا غزا د وسدو قابل نه ده پریښودلې د غزا د صحت د چارواکو تر مخه د اسرائیل په عملیاتو کې د 10000 نه زیات فلسطینیان وژل شوی دي چې د ماشومان شمار هم پکې ډیر دی ارباب محمود علي وایس اف امریکا دیوا واشنگتن
یم خیر اغلی په خلیج عدن کې د ګول یا دوشنبه په ورځ د حوثیانو میزایل برید یو بل تجارتي جهاز ته زیان رسولې دي. په یمن کې ایران پلوه حوثی وسلوالو په خلیج عدن او سور سمندر یا بحیره احمر کې د کښتیو په نړیواله لاره بریدونو ته دوام ورکوي. د امریکا او برتانیې په شمول تر شلو زیات هیوادونو اتحاد دی جوړ کړی او د اوبو محافظت کوي، خو چین د اتحاد نه غیر حاضر ښکاری. دلیل یې څه دی؟ په دې اړه د وی وی د خبریال یو کار لباب ریپورت تاسو ته نوشیروان قلندر وړاندې کوي.
دا ایم وی روبی مار دی چې په سور سمندر کې ډوبېږي. روبی مار 13 میاشت د حوثیانو په میزایل لګیدلی وو او اوس په ورو ورو ډوبېږي. روبی مار اړومبه جهاز دی چې حوثیانو لاهو کړو. خو دوی د نومبر راهیسې د یو درزن نه زیاتو نورو ته زیان اړولی دی، تر دې چې یو ته سپاره شوی هم دی.
Here we are. دلته موږ له رښتینی اصلي امنیتي ستونزې سره مخ یو چې په سیمه کې د ډیرو لپاره اقتصادي او سفارتي کړکیچ دی، خو د چین هیڅ درک نه معلومیږي.
امریکای او برتانیې په یمن کې د حوثیانو په ضد یو شمېر پوځي بریدونه کړي دي چې د تجارتي جازونو وشتلو لپاره د دوی د استعمال لاندې وسلې او رډارونه تباه کړي، او هم په دې مسله په سینټ کې اوریدنه کېدله.
We're out there, you know, with our flag flying
and موږ د خپل بیرغونو سره دغلت یو او زمونږ نر او خزی د خطر په لار کې دي. زګړم چین هغه هواد دی چې د بحیره احمر تجارتی لارې بندیدونه زیات متاثر کیږي، خو د دې باوجود هم دوی یو خواته ناشتي او داسې سرګندوي چې دوی د هر چا ملګری دي.
We do see a certain degree of freeloading.
موږ یو خاص مفتخوري وینو دا په هیڅ ډول د قبلونی وړ نه ده. کله چې موږ د یوې نړیوالې مسلې خبره کوو، نو نړیوال حل ته اړتیا لري. موږ د چینایانو زیات کېتیا ته ضرورت لرو.
په واشنگتن کې د چین د سفارت ویان په وروستي ورځو کې وایس اف امریکا ته ویلي چې په مجموعي توګه د سمندري جازونو نړیوال ادارې ته محفوظ کولو لپاره ټولو خواو سره کار کولو ته تیار دي. د ریپورټونو تر مخه چین په 28 فروری خپل شپږ سلويختمه سمندري بیړۍ ورلېګلې، خو وایس اف امریکا او نورو بحیره احمر ته د چین د بیړۍ د رسیدو تصدیق نه دی کړی.
We would welcome a productive
مونږ بعد د چین د نتیجې ور کردار لوبولو هر کله وکړو، خو زما د معلوماتو تر مخه دا وخت نه خو دوی سرانديس کړي او نه دوی د مېرین زیاده نړیوالو جازونو د حفاظت لپاره څه قسمه عملیات کوي.
شیډون کی خبرداري کوي چې چین په 13 لسیزه کې د سو پیخو په نړیوالو مسلو کې مرسته کړې ده، خو دوی په مخلص توګه خکیل نه دی پاتې شوی.
There's also the possible explanation that
the پوهه ور یو وضاحت هم ست دا چې دوی د استخباراتي معلوماتو راغونډولو لپاره سمندري جهاز هم لیږلای شي چې زموږ د میزایل او ډرون ټکنالوژي کارکردګي معلوم کړي. زما توقع ده چې چین به په عمومي توګه د لږو مرستو هڅه وکړي، خو د دوی به زیات پام پر خپل سمندري جهاز او نور زیات پام به د امریکا په اړه په زده کړه باندې وي. بیجینګ په سیمه کې د ایران د خامو تیلو تر ټولو د لوی اخیستونکو په حیث ګټه پورته کړي، خو د ایران پلاوه حوثی وسلوالو د میزایل بریدونو د مخنیوي لپاره څه ګټې نه دي لیدل شوی.
وسلوالو وایي د چین او روس جازونه په محفوظ توګه د سور سمندر د لارې تلې شي، خو د روان کال په اوله کې د روس تیل وړونکو یو ټینکر په حوثی میزایل وشتل شوی و. د وایس اف امریکا خبریالي کارلا باب دپاره نوشیروان کلندر، واشنگتن ڈی سی.
جرمنی د نه هیاسي شمې پورې زویلی روس چې د جرمنی د جکپړو پوځي چارواکو د خبرو کوم ریکارډینګ تر لاسه کړی چې دوی پکې یوکرين ته د اوګدي فاصله وشتل کوم میزایلو د ورکولو خبره کوي. دغه خبرې په غلطۍ دروس په لاس ورغلې دي. برلین د دې خبرې تردید کوي چې نظام یې هک شوی دی. په دې اړه د لندن نه د وی او ای د خبريال هنری ریجول ریپورت تاسو ته بختور شاوړاندې.
جرمنی بیا بیا یوکرين ته د اوږدې فاصله پورې وشتون کې میزایل په دې غرض ورکولو نه انکار کوي چې ورته حالات خراب نشي. خو تیر هفته د روس سرکاري ټلویزیون رشا ټوډي یو ریکارډینګ خپور کړی و چې پکې د جرمنی د ایئر فورس د مشر ترڅنګ څلور نور پوځي مشران کیف ته د میزایل ورکولو خبره کوي.
ما ته دا سخکاری چې د فوزی او سیاسي مشرانو ترمنز یو څه اختلافات دي، کوم څه چې فوزی مشران چې څه عملی کول غواړي سیاسي مشران د هغې مخالفت کوي. خو پوښتنه دا ده چې د دوی ترمنز په خپلو کې اړیکې څنګه دي.
د جرمن پوځیانو په ریکارډینګ کې ویل کیږي چې ټارس میزایل کرچ پل وشتلی شي او کنه، کوم چې د روس د بلقی لاندې کرایمیا جزیره د روس سره تړي. په دغه ریکارډ شوي بحث کې دا هم په ډاګه شوي چې د برتانیې فوج په یوکرین کې دی او هلته پوځیانو ته د خپلو ورکړل شو اوږدې فاصلې پورې وار کوونکو سټارم شیډو میزایلو تربیت ورکوي. د برتانیې حکومت په دغه تفسیره نه کړي. روس دا وکړي په دغه ریکارډینګ کې په ډاګه شوي چې غربي نړۍ د دوی په ضد په ګډه په دغه کشاله کې اړامه ده. برلن د دغه ریکارډینګ د حقیقت نه انکار نه دی کړی. د جرمنی د دفاع وزیر بورس پیسټوریس د نه په ورځ ویلي دا وی د رابطو نظام ته روس رسای نه کړی.
Der Grund, dass das Telefonat in den Reihen der Luftwaffe
da Air Force der Telefon khabari record kedal li wa shakhsi ghalati da aksar khalak da wazasawi qanun landi telefon na istemalawi
غربی تلاف پختنی راولاړی کړي چې روس د نورو کوم استخباراتي معلوماتو ترلاسه کولو توان لري.
د کمی خبرې چې مونږ ته معلومات نشته هغه دا ده چې روس نور کم معلومات لري. دا خو یو فون وو چې هغه یې ښکار کړو او غالبا چې روس د ټولو وسلو د رسد په اړه معلومات لري او دا ډیره زیاته د فکرمندۍ خبره ده، په خصوصي توګه کله چې د جرمني او نورو اتحادي ملکونو ترمنځ د باور خبره راشي او دا هر څه چې وس د روس په لاسونو کې دي، ځکه چې روس د ناتو غړو سره نیغ په نیغه جنگ نه کوي بلکې دغه اتحاد به د دننه نه ماتي.
روس دغه ریکارډینګ په هغه ورځ خپور کړی بو کله چې د روس مخالف سیاستمدار الکسی ناولنی جنازه وا څوک چې دوه نوی وړاندې د آرټیک په یو زندان کې د نامعلومه وجوهاتو له کبله مړ شوی وو. څېړونکو وایي په داسې ورځ د دغه ریکارډینګ نشر کولو بنیادی مقصد دا وو چې د دغه کشالینا د نړۍ پام واړول شي. د هنری ریجول لپاره بختور شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا یا سیکیورټی کونسل په افغانستان کې د خپل سیاسي دفتر یونامه د کار د مودې غځولو په اړه نن غونډه کوي او ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي په کې د افغانستان د حالاتو په اړه خپل تازه رپورت هم وړاندې کړي. دا چې په دې رپورت کې څه ویل شوې دي او د نن ورځې د غونډې نور اهم ټکي به زموږ خبريال فضل الله راته ووایي چې همدا اوس د نیویارک نه د اسکایپ د لارې په پروګرام کې را سره دی. فضل الله، ستړی مشي په خیر اغلی.
ستړی مشي په خیر اغلی.
اول که د یونامه د افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر د کاري مودې غځولو پاکله لږ معلومات را سره شریک کړي چې په دې باندې څنګه اتفاق شوی او د څومره وخت لپاره به دا وغځول شي.
مننه. څنګه چې تاسو پته ده نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه په ملګرو ملتونو په ودانۍ کې روانه ده. په هغه کې به دوه رپورټ وړاندې کیږي. یو د ملګرو ملتونو د سیکرټری جنرال انټونیو ګوتریس لخوا چې د افغانستان حالات د نړۍ په امن د هغې اثرات په موضوع باندې به رپورټ وړاندې کیږي. او دغه دویم رپورټ تاسو خپل خبرو پیل کی وي، هغه به د ملګرو ملتونو چې کوم اداره ده یوناما د کال 2023 چې دنو پاره کې د دې رومبه درې میاشتو چې دنو هغه به رپورت وړاندې کوي او د هغه کمیټې به دغه فیصله کوي. او په رپورت کې دا هم ویل شوی دی چې هغه به د روان کال د مارچ د 12 تاریخ پورې به د کار کولو چې کوم مدره هغه به غزول کیږي. د یوناما چې دنو د کال 2022 کې تاسو وګورئ نو هغه په افغانستان کې کار کوي. د ملګرو ملتونو چې څومره هم غړي ملکونه دي هغه د دې ته فاندینګ کوي او دا سچېلتا کم د خلکو د خیر خیګړي کارونه دي نو یوناما پاره کې لګیا ده او خلکو تلته بشری مرستي او دغه سي څومره هم چې د خلکو د خیر خیګړي کارونه دي پاره کې مصروفه ده.
تاسو د ریپورتونو خبري وکړي پرانې غونډې کې به د یوناما مشر روزان بایو و او عمومي منشي هم د افغانستان په اړه خپل خپل ریپورتونه وړاندې کړي. د دې ریپورتونو موضوع څه ده؟ آیا جزئیات مطبوعات یا میډیا ته څرګند شوی دي تر اوسه؟
تاسو وګورئ نو د ملګری ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوتیرس چې کوم ریپورت وړاندې کوي دا هغه موضوع ته استماوبل چې افغانستان حالات او د نړۍ په امن باندې د هغه اثرات په دغه یو ریپورت کې دا چې دنو ویل شوې دي په تفصیل سره چې الته کې کم د بشري حقوقو سرغړونه روانه ده یا په د طالبانو حکومت لخوا د خلکو ته د قامی سطح د فیصلو یا په کابینه کې د هغه د شرکت نه لرلو په حواله باندې هم چې دنو خبرې ترې شوې دي او بیا که تاسو وګورئ نو پاره کې دا هم ویل شوې دي چې الته کې د افغانستان چې کوم امنیتی چارواکي دي هغه لخوا اوس هم چې دنو د زنانو سره او د پخوانی چې کوم د امنیت چارواکي دي د هغه سره چې دنو د بشري حقوقو سرغړونه روانه ده او هم هغه موضوعات چې د جنکو ته د سکولونو ته د تګ باندې بندیز او بیا هغه سه د زنانه چې کم یا خزینه کارکون کې دي دغه ته اجازه نه ورکول او یا دغه سه چې کم د بشري حقوقو سرغړونه روانه ده یا توپی دي چلن روان دي بیا د سیمایز چې کم حالات دي یا قامی چې کم حالات دي په افغانستان کې پاره کې په دغه باندې خبري شوې دي او په دغه خبره باندې پکې زور راوړل شوی دی چې په کابینه کې یا د امنیت چې کم ستونزې دي پاره کې د خلکو شرکت یا د خلکو چې دنو هغه کې ګډون نشته او بیا په دغه پکې هم ویل شوې دي چې په کلاو په ډاډ باندې د سپریم کورټ لخوا یا د کابینه د طالبانو لخوا چې کم ویل شوې دي چې په عامه توګه باندې په خلکو ته پولیسي ځایونو کې سزاګانې ورکول نو د دغه هم غندنه شوې ده او د بشري حقوقو د هغه چې د سرغړونه
یو ورسې خبره ده چې د ملګرو ملتونو دی ریپورت او یادې ته ورته ورسې نور ریپورتونو ته د طالبانو عکس العمل څه دی؟
که تاسو وګورئ نو هغه خو دغه تورونه د لومبای رزي چې د نو هغه ردوي او هغه دا وایي چې دا د طالبانو خلاف یو منفي پروپاګاندا ده. د طالبانو چې کوم ویان د زبی الله مجاهد هغه دغه تورونه رد کړی دي نه مخکې هم په مختلف مطبوعاتو ته په خبرو کې هم هغه چې دنو دغه وایي چې ګینه دا د افغانستان د طالبانو د حکومت خلاف یو پروپاګاندا ده نو دغه تورونه هغه ردوي خو په دې سره تاسو وګورئ نو د یوناما د کار کولو په اړه باندې چې دنو هغه د دغه تایید کړو او دغه ستاینه کړو خو بیا که تاسو وګورئ پراتلونکي کې دغه بحث هم ډیر شوه دی چې ملګری ملتونه به د افغانستان لپاره د ځانګړي د استاذي د ټاکل کېدو حواله سره هم خبرې روانې دي په دغه باندې د هغه لخوا داسې لاس خبرګون نه راغله خو پراتلونکي کې بس کېږي نو هغه په اړه باندې بیا د
ډیر مننه ډیر مننه فضل الله ژوندۍ اوسئ سلامات.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. وایس اف امریکا کی مونږ تاسو ته پورا اکثر خایو.
بیا هم خراغلی اوس برتزو د پاکستان حالاتو ته آل پارټیز تاجر لغړی اتحاد شاوخوا د پنځو میاشتو راهیسې د چمن او سپین بولدک ترمنځ لارې باندې احتجاجي پرلت کړی او د حکومت څخه غواړي چې په سرحد باندې په تذکره او شناختي کارت باندې هم د تګ را تګ اجازه ورکړي. د احتجاج کوونکو ترجمان وایي چې که د مارچ تر اتمې نیټې پورې د دوی غوښتنې ونه منل شي دوی به بیا په سخت احتجاج لاس پورې کړي. نور حال د نعمت الله سردی په دې رپورت کې ووري.
د پاکستان افغانستان ترمنځ پرچمن پوله باندې د تیرو شاوخوا پنځو میاشتو راهیسې سکم پرلت دلته آل پارټیز تاجر لغړی اتحاد لخوا روان کړل شوی و. که څه هم دغه پرلت کوونکو دغه وخت دغه د لوی لار خلاصه کړې ده، تجارتي چارې هم روانې دي او خلک چې دي هم پر دا پوله باندې سکم د پاکستان له لوري ون رژیم پاسپورټ سکم عملي شوی دي، پر هغه باندې هم دا خلک روان دي. خو دغه وخت حکومت پاکستان دا خبره کوي، دلته پاکستاني چارواکي دا خبره کوي چې دلته دغه لار د خلاصېدو د اقدامات کړي وو، لارې خلاصه کړل او د کم پرلتوال څه دي هغه د دې خبرې زیاتره چې دي منلي دي. خو بیا هم موږ نن دا ورته وګورو په دا باران کې دا راغلي یو پرلت هم روان دی، د هغه رقم کټنران پرته دي، هغه رقم سټیج جوړ دی، که څه خلک نه دي په دا کې شریک، باران په لوی کچل ته په داسې هم بند شروع دی، خو پرلت بیا هم روان دی. ورزو دا پرلت سکم بیان دی. عبدالصادق کاڅک سره خبرې کوو چې حکومت دا خبرې کوي او ته بیا هم ناشته یاست، ولې ناشته یاست؟
بهتره تاسو ته معلومه ده چې پرلت د تیرو سلورو میاشته با قاعده امپورت اکسپورت په مت کې چې افغان ترانزټ ټول هغه کاربندیز کړیو چې ډیر تاوان د افغان طالبان ګورمنټ او د پاکستان د خزانه دا شروع. خو هیڅ مثال نگران حکومت هم د نگران حکومت په ختم کې دوکې د نوي حکومت په شروعاتو کې مرج عسکري قیادت با قاعده علما کرام زمرد ما بینز داسې رول ادا کوي چې پاکي چمبر اب کامرس مو چې د لسروز د پاره تاسو صرف د یو قدم پر شا واخلی لارې لکی امپورت اکسپورت چې د خالی ګاډیانو خبره کېدل مړ ټول شانې لکل مړ پر امید وو. بیا هم د روژې د مخ د مخ کې زمر سره دا وعده سوی وو چې درست افغانستان ترانسپورټر کلینډر دا زیر ازی پر تذکره او پر شناختی کارت دا درست پاکستان ترانسپورټ چلیږي پر شناختی کارت او پر تذکره باندې پر وان ډاکومنټ دا غو د پاره نسته. وان ډاکومنټ رژیم خالی صرف پر صرف زمرد مقامی خلکو چې در کندهار یا در چمن در سپین بولدک دا 100 کیلومتر سکوير علاقہ چې قبایلی رشتې تجاران هر څه پکې پکشي دا یو واده زمرد ولی نظر سره کیږي. دا خلق دې د تک را تک د پاره بقاعده مکینیزم دی وساتی، چک ان بیلنس به شکه وساتی، کړي نظر دې پر وکی. مګر تجاران پیدل خلق چاغه لغړی ورونه کې بخشه دا دې لکی کچیر دا فیصله ګورمنټ زایت نه رسي و پای نه کله دا پیسه بیا موږ برته داسې سخت قدم اخو بیا بلایخ د سوک نه نه صوبای ګورمنټ نه عسکري قیادت چې موږ په مخ کې ودرېږي چې تاسو موږ لاره خلاص کړي.
نور مې شته د بارډر بند کې ډیر غټ ځانونه واوښتل، تجاران وایي سمته کروڑو روپۍ ځانونه واوښتل، بیا کته بارډر بندوي نور کده مناخي بیا تاوان دي د سیمې تجاران تاوان دي.
موږ به یو خبره سپادر ته وکړو چې در سوپري پیدل لارې لسوي نه دا کم تاوان دا کم رشوده دا به زیاتیږي، دا به نور هم پر کومي خزانه بوج لویږي، د تخلیفات سره به خلق مخامخ کیږي. دا کم د وان ډاکومنټس په سلاسه سره دا په دغه تجار ترانسپورت دا ټول پکې غر کیږي. نن چې کومه د درست افغانستان تجار یا د هغه ترانسپورټر روان دی یا د پاکستان دا د پرلت مطالبه وه چې هغه حل سوی ده، دې خلکو ته لاره ورکړې ده. موږ اول د واره دا ورته وویل چې موږ ترانسپورټ یې لکو که ډرایوري که تجاري او هغه به پر دې لاره د ترانسپورټ په مرکز کې دا خلک به زی و راځي.
بالکل دغه وو دغه پرلت ویان صادق سکسیس د مشته وو تازه سورتیال د پرلت د مسالېتي کمیټې سره یا دلته د پاکستاني چارواکو سره د دې کوم غونډه سوي د دې متعلق دلته مشته وای. خو د بلوچستان د حکومت کم د نگران حکومت کم بیان جان سکسی هغه کسه حکومت دغه وخت ختم سوي هم دی، خو دغه اخرنی بیان هم دغه وو مش پر پاکستان افغانستان ترمنس پر افغان سرحد باندې د پاسپورت باندې موږ عملي کړی دی موږ په زیاته باندې دغه په دی وجه موږ عملي کړی دی موږ دغه پولیس څخه ځدی د ترګور سکم تګ را تک د شکمنو ترګور دغه مخنیوي مشکو نعمت الله سرحدي وی وی ډیو ټی وی چمن.
څېړونکي وایي په هغو ملکونو کې چې ترهګري بریدونه او جنگونه روان دي زیاتره منفي اثرات یې په میرمنو غورځيږي. د نارینه وو د مرګونو نه پس ښځې بغیر د کوم هنر او تعلیم نه پر روزګار مجبوره کیږي او داسې ټولنو کې د تعلیم شرح هم راټیټیږي. خو کوم میرمن چې حوصله په ځای وساتي نو هغوی د خپل حق لپاره غږ پورته کوي. تفصیل د مدثر شاه او هاشم علي په دې رپورت کې.
سادیا گل خٹک د پیخور آرمی پبلک اسکول کے دوستاز په حیث وظیفه تر سره کوله چې د شپږ سم دسمبر کال 2016 تر هغه پیخه کې وجل شو. دا غي مور زلیخا خټک د نهو کالو تیرې دوه باوجود د غ پیخه نه دی راکړې او د میرمنو د تحفظ ته نه مطمئنه.
مده خزه د تحفظ لپاره هو په کار دي چې دلته کې ډیر سوشي لیکن موږ خدا معلومیږي چې د خزه چې دي دلته کې تحفظ نشته.
کارپوهان وایي تر هغه را او جنگونو ځپلو هیوادونو کې په ظاهره خو نارینه د زنانو نه زیات وجل شي او د ژوند ټول بوج د زنانو په اوږو پرېږي. دوی مجبوروي چې د کار روزګار لپاره کور نه بهر راوځي.
دا غیر زنانو تعلیمونه شته نه. دا غیر زنانو داسې سهونه ریز دی ځکه چې هغه ټول وخت په کور ناستې وي. نو دا غیر هم نغې ته ډیر قلت راشي. هغه په غربت کې شاته لاړی شي. هغه مجبور شي چې بیا په هغه چرته خپل کور و خپل چار دیواری و دا غیر نه علاوه هغه بهر راوځي او هغه سکار کوي. تعلیمونه د ماشومانو جنکو دا غیر ډیر زیات افیکټ شي. تاسو وګورئ تر اوسه پورې د تعلیم شرح چې دا په سواد کې یا په داسې علاقو کې دوباره بر هغه وخت نه د تلې په کم وخت کې چې د ترهګرۍ نه مخ کې چې کومه د تعلیم شرح
دی پی ایس پی خی چې پکې یو سل دو دیرش ماشومان زده کوونکی او شپاړس د سکول استادان او د عملی نور کارکوونکی وجل شي وو. د دغه پیښې ذمواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې وه. خو په زلیخا خټک د ای پی ایس پی خی دومره ژور اثر وکړو چې ځان سره لوز وکړو چې په ټولو بچیانو به اعلی تعلیمونه کوي او د وجل شوي لور قاتلان به د انصاف منګلو ته راکاږي. اوس د هغې دوه لونه ډاکټران او هسپتالونو کې کار کوي. څلورو زامنو یې هم لوړز دکړې تر سره کړې پر روزګار نو دي. وای مې مرې د کله هم د خپل حق نه نتیریږي.
پاکستان د کوم زنانه دي د مونږ خويندې دي مونږ لوړه دي هغه ته په دا پیغام ورکوم چې هغه خپل حق دې پر چي دا هميشه دې پر چي دي هغه جستجو کول پکار دي او خپل حق دې پر هغه جنگ کوي شي.
زلیخا زیاتی د ترهګر پیخ کار شوی د دې کورنۍ ته انصاف نه دی ترلاسه شوی. خوای د حوصله نه دی بایللی. د تعلیم رڼا کې به د انصاف او خپل حق لپاره هر متعلقه ځای کې غږ پورته کوي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصونه شی. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ د ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټن کې کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د دې ویب پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د وی ویډیو د روانو چارو د خبرونه قدرمنو او معززو لیدونکو او اړیدونکو د आवाज موږ د نن شپې خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړله په دې هیله چې د پام وړ موږ جديدلې وسی په یاد مو وساته چې دغه خبرونه او د دې ترڅنګ نور خبری ریپورتونه او نور هغه مطالب چې موږ د سیمې او د نړۍ نه تاسو برابر کړی دی هغه تاسو کولای شئ چې د وی دیوا په ویب سایت او همداشان په سوشل میډیا پاڼو باندې هم وګورئ او هلته خپل نظر سره شریک کړئ. نو تاسو په پاک خدای سپارم علامه منشه.